السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د افزاری رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبري وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبري وکړي، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. له کلوندو رئیس د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لوري ستونزې پیښیږي. افغان سوداګر وایي د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یو او بل پلمه دروازې تړي چې له کبله یې افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوړي. د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر او هلته د لیدلو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربه توب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د مالیزیا د دیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی وو او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په مالیزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوی نقیب الله احمدی سره په کتنه کې د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیته لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزي 500 وره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلو به کې افغان لوبډله به وي. د پایلو به د مخ زمنګ یو لوبله پاتې ده چې هغه به د یک شنبه په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره وي.
کرکټ بورډ وایي دا درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیایي جام سیالیو د چمتووالي په موخه کیږي. د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیلېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې په 6 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایراني چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس وبښل شول. سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمېنې تهران په 1200 کیلومتره کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري. په وروستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو، افراطي سنی ډلو او د مخدره موادو د کاروباریانو ترمنځ د وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د روانې جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44,000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان او څو وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې څه باندې 10,000 افراطي وسلوال یې وژلي دي. د ملګرو ملتونو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر شار هغه بمباری چې په نتیجه کې لسکونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه. د سوریه د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي ښار کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تیره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول. د سوریه لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدی امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حمله د پام وړ زیاتې شوې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې د بشری حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړې. دا ویروس ولې بیا په زیاتېدو دی؟
ډیر خلک ویل چې پولیو واکسین ډیر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا څلور زره افغانان په ویزه دغه هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانسي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پوری زی یالته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته د ویرادر زی بل ورځ ته راشي.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشو ده. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو ستر محکمه پرون هم په سمنګان او خصوص ولایتونو کې پر 15 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو ستر محکمه پرون په یو خبر پاڼې کې د سمنګان په خول مولسوالی کې په نه دیر شو درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمه پرون د خوست په ندرشاکوټ مولسوالی کې هم پرې وشځي او یو نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د ندرشاکوټ مولسوالی د ابتدایي محکمه په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په نه دیر شو درو وهل سول. د رواداری پونم د بشری حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیری سزاګانو عملی کول ل نړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکو او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې طالبانو لاره تک سره اکثره په خواني جزایی قوانین یا تالیک سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دا اصل ته په پام وایلی سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی دارو کې تل کیږي د بشري حقوقو لارښوونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو په هیږي چې د بشري حقوقو یو مهم حق د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په سنوي شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان د دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دې پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونټراپروډکټیو یا معکوس تاثیرات لري شرعی جواز نلری هغه صراحت د نفس چې وجود لري من را منکم منکرن فلیغیره بیده دا په اتفاق د آرا د اسلامی حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما کچیرته هغه هم ثابت نه وي واضح نه وي په کار ډول د اسلامی اوامر او د احکامونو تخلف ده.
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ ل پیلې دو سره د شوزو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهل دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهل چې 15 تنه پکې شزی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ نه وخته په یو راپور کې ویلي چې لشپجو پیشو څخه څلوري په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي. په همدې حال کې ډاکټران سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینۍ لار د ماشومانو واکسین دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 12 نیټې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤل ډاکټر محمد داوود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونه د چاپیریال نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوی کوم چې انساني پیښې نه دي. دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یو شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټول ټال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 23 په افغانستان او 9 پیښې په پاکستان کې دي. او په 2024 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمېر 540 ته رسېدلی چې 9 په افغانستان او 403 په پاکستان کې راپور شوي. په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمېر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 138 و چې 12 په افغانستان او 16 په پاکستان کې ثبت شوي و. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزن په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوي نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی. له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګزړ د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي.
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي. هغه کس چې ګوزند کیږي هغه نیمګړی وي، نشي کولای په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي. تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي. مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي، بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي.
ډاکټران تر ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډیره ساري ناروغي ده چې په ځانګړي توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد د پاسپورت او ویزا لرونکو افغانانو ورتک مخ په ډیری دورې. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور لمخې نادر یار احمدی ویلی چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې لاره ایران ته داخليږي او دا شمیر ورس په ورس په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دولکی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولی افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي. هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفری 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړي. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکوه. د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و. موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هر ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هر ورځ 3000 بیا اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلي چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخند. د محکمې پروند اسرائیل صدر اعظم د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګي په څ باندې یو کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنگي جنایتونو تورن شوې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره صادر کړی عکس العملونه پارولی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملی سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی. د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې د فلسطینانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایي محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1400 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یوه پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایي محکمې له حکم وروسته اوس رسمن یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایي محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایی محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ روپینه مڼه جگ نه جی. دغه غوښتنه ده چې موږ ته د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغه کې وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونشي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي خو موږ باندې تاوان ده. که داسې وای چې موږ یو داسې جای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به م وایو ټیم ته بری به میښه وه، کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمېر ډېر کړي.
که چېرته دا سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. دا سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړی خو نه مګه ارزو پښنه دا شاید چې ډېر جوړی سي ډېر په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابایو بنوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د ارتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کی تغه کوم اصلات سیمنګ ته لاس ترازی هم به د باغانانو لپاره یو ښه لاس راوړنه وي، هم به د تجارت لپاره یو ښه زمينه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بلوری تزایی چارواکی وای دوی حدسی پیل کردی ترسو ده خصوصی سکتور پی چوکار که ده منو ده حاصلات و لپاره سری خونی او ده پروسس ماشینو ننسب کی. ده کرن رئیس محمد همین هاشمی ویل
مگه همون ده پکتیا ولایت که کوشش روان کرده سی ده خصوصی سکتور پی توسط بانی یو معیاری سره خونه جوڑه کو سی ده غصر پسنگ که طول وسائل و اسباب ده پروسس هم موجود وی سی بل پرده که ده اسباب میوجات زیاد سی اغا بیرت پروسس سی او مربوطه عرص سی اغا دی جهان دنیا که پا میوجاتو نه پیدا کی گی پروسس نروسته اغا تر جوک رسی.
که چه هم در افغانستان پر دیر روسی موکی در منو لگ یا زیاد حاصلات شده، خوب میدان وردگ و غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونه که پیداوار نسبتاً دیر دی. مرنه در افغانستان لوی صادراتی محصولاتش میرل کیگی. چل کورنی بازار سربیره، هند، پاکستان، عربی متحده اماراتو او در سیمیزی نور هوادونو تا هم صادریگی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ نشکیگی ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم مستون صدری اتزر تزر خلک
د زیان گالو شخ
پند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داور
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او کاغذلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولای شي چې له دغه هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایی ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ختیځو څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو څوک شهیدان شو نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړی.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفي کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلار شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسولینو ژمنه کړې و چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسول مولوی یتق الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیر به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لارینه لپاره به ترتیب جوړ شي نو ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کیناستو اجازه نه و.
ستاسو له پیغامونو
نوم مصطفی ده د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سنگ محصل یم. سره ده چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زمونږ کار د ښیښو کېنول پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ مونږ راکوي. نو گرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یمه د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیه برخه کې محصل یمه.
البته اوس زه هم درسم وایم، زن بعد درس نه بیکار وخت کې یلته کار کوم، زه ساختمانی کارونه کوم، خپل پلار سره لګیم، اوس د کاروم دومره نشته خو لږ دی، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختمانی کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زه ازمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم، او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګه درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډېر سخت دي او درس